سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې تاسې ازادي راډیو ته غوښتنه مخ کې درځي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا وایي سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سیسي فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالره کېږي نوره مالي مرسته کړې ده. د یو چا د افغانستان څنګه نن دوشمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېزې ولري. و چا تېرونۍ ویلي وو چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغې باد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق سره د کتنې پر مهال په اج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یکشنبه د ونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دی هیواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پر دوه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو دی چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. د ایران د یو چارواکي ویلي چې ایران ته د پولي له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوی دی. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله به د اسنادو کډوالو د داخلي دود مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بې اسناده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابط خار څخه زرګونه کسان تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تیرو 5 ورځو کې د شمالي کوردفان ایالت له دغه ښاره له زر څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځای شوي دي. په امرابا ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېرونۍ پیل شوې دي. په عین حال کې په الجزیرې مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې له پرله پسې نښتو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. او وروسته خبر هم ده چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 کال کې د لومړي ال کلاسیکو ګټونکی شو. د اسپانیې په سوپر کپ کې خپله 15 بریا ونمانځله. په سعودي عربستان کې تېره شپه د اسپانیې د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له یو بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقیقه کې ووهه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 2مه دقیقه کې ووهه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ. د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او د ماستری د سندونو پر وړ کې نیوکه
دا ستیر ځوانان زما په شان ته د وظیفونه محرومه دي سره لدی چې ډیر معتبر تحصیلي اسناد لري.
افغانستان کې د غاز نیول پیښې ډېرې شوې دي.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې غاز نیول دي آزاد هوا ته راوستل شي
او د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت راټیټېدل وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان له پانتونونو یو شمېر فارغ شوی کسان او د زده کړو د برخې ځینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته پیشاري سره چې وایي د دینی مدرسو زرګونو فارغانو او دینی عالمانو ته د لسانس او مستری سندونه ورکوي د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو په خبرو کې ویل چې د ټاکل شوي معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
نور جزا طالبان د حکومت د اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویش زره زده کوونکي او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي. د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې د دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خپل ټولس کله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوسته. سره د دې چې ډېر مشکلات مې د اقتصادي وضعیت څخه نه وو د کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ او پوهنتون مې خلاص کړ. او بله دې چې طالبان راغلل او د طالبان راتګ سره خپله داسې کسان پېژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر اسنادونه د ګوناګون لاسته راوړل. دا د پوهنتونو اعتبار په سوال لاندې راوستی ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
دغه څه ډېر ځوانان زما په شان تې د وظیفونه محروم دي سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري او دا ډېر ناانصافه پرېکړې چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویش زره زده کوونکي او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو کسانو د ازموینې اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جد 22مه د شپږ ورځو لپاره په یو دېرش ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو 15,000 طالبان د عالمیه سند او نور 11,000 کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي خو د راپورونو پر بنسټ له دوو کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شوي اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغه سندونو اعتبار ته د زیان سربېره د بې عدالتیو لامل هم کېدای شي.
اعتبار کسبول وګده پروسه ده. د اعتبار د لاس ورکول ډیر لند کېدل شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړ شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونلري معنا په دې کې د سترو بیا عدالتي موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامع او په نور تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې بیا واکمنې دو سره سم پر افغان جنو د خوانځوي او پانتونونو دروازې وتړلې خو هم مهاله یې دینی زده کړو ته پام ډیر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې پرمختګ لپاره دوړ وړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 40,000 دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې 3 میلیونه کسان کې په زده کړو بوختي. خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی 300 زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبرې ټول ټال په خوانځیو کې 10 میلیونو څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د خوانځیو د اوسېدو له سیمو لري دي او یا د بې وسلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ژمي د موسم له پیل سره به هله بیا هم د تیر کال په شان په افغانستان کې د غازو نیولو لامل د موسم د مسموم کېدو او مرګ پیښې ډېرې شوې دي. د پلازمینې کابل شمیر رسیدونکو نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سړی هوا پر رسیدو سره د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د غاز له کارولو پرته بل خلاره نه لري. نور حال په دې راپور کې
سو وقت نماز صبح میخستاندش دیدن که در حال جان دادن هستن و فورا به شفاخانه بردن.
نقیب نومیگی او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. د خپل ماما کیسه کوي.
سن ماما هم گاز روشن کرده بود که اتاق
مو دمو خیز ما ماما گاز لگوله و چی کور گرم شی پا ناپامه که خوب بوده و کنه هیت کلا بایداسه نکول. سهار دل منزه پا وقتی ده ویخولو لپاره ورغلو گوری چه ده مرک پا حال که ده کلا چه شفخانه تا یوور داکتران اوویل چه نوخته شوه مونگ بخنه غوارو. جالب داده چه پا کور که هیز ده گاز بوی نو چی گواه که گاز خور شوه وی او ده ده مسموم شوه وی.
شمس الحق چې د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې ورور غازونی ولای وو خو روغتون ته لوړل ورسته ژغورل شوی دی.
شمس پیش برادرم حمام نکد و غاز امره
څو ورځې مخکې می ورور حمام کاوه غاز لزان سره حمام ته وړی وو غازونی ولای وو او په تشناب کې غورځیدل وو. موږ ژر خلاص هوا ته راوېستو څو دقیقې ورسته شوسو توخای کاوه او ویل چې هیڅ کوي سایبندیږي. روختون ته مو بوت ډاکټر دوا ورکړه څو ورځې توخی دی حالی خراب وو.
د غاز نیولو د پیښې ډیری قربانیان هغه کورنۍ دي چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره غاز کاروي. د راپورونو له مخې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت 15 غړي چې د درملنې لپاره خوست ته تللي وو د غاز نیولو له امله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل تازه په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روان ژمي له پیل څخه تر اوسه 24 کسان د ګازو نیولو له امله مړه شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې 804 نوي کسان د ګاز نیولو له امله د روغتیایي ستونزو په دلیل روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. ډاکټران وایي چې په کوټه کې د کاربن مونو اکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او د خلکو د مړینې لامل کیدای شي. دوی ټینګار کوي چې که څوک غازی بخارۍ کاروي نو هر څو ساعتونو وروسته باید د کوټې هوا بدله شي. ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه چې که څوک ګاز ونیسي له هر څه مخکې څه باید ورسره وشي ازادي راډیو ته وویل.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې غاز نیولې دي آزاد هوا ته راوستل شي او دوی ته وویل شي چې ژور ژور نفسونه واخلي، یعنی عمیق تنفس باید وکړي. دوهم د هغه غټ لباسونه یا ګرم لباسونه که چیرې پر ځان کې وي هغه باید وایستل شي. او دریم هم که دغه کسان نور هم وضعیت خرابیږي، یعنی د کوما حالت خو ته ځي، په دغسې وخت کې باید هرو مرو باید هغه نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې د غاز نیولو له امله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. دا پیښې تر ډیره د بې احتیاطۍ، د خراب اقتصادي وضعیت له امله رامنځته شوي دي. بیکاري او د بېوزلۍ پراخېدل د دې لامل شوی چې ډیری خلک د ژمي په موسم کې خپلې اړتیاوې په سم ډول پوره نه کړي. نړیوالو سازمانونو مخکې ویلي وو چې روان سخت ژمی د افغانستان د بېوزلو او زیانګالو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل شوی د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی د پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدراعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دوحا کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوي د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړی او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبرې کړي، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سوي کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سره وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سوي د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سوي پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
د خیبر پختونخوا په قبایلي زلو او د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورستر بلې وسله وال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې بیلتون پالې وسله والې ډلې ال ای د لاند واخ لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسله والو ذاتي عملیات ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسله وال وشلې دي. خو د وسله والو فعالیتونه څومره زیات شوي اولې عبدالحی کاکړ د چارو له پوهنې سره د مرکې په اساس د ځانګړي ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسلوالي جګړه روانه دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالي ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالي ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بیلیدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالي ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی ریپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالي حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی. دا امیرانا د څرنیز مرکز ریپورت زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالي ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
خاص طوګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وی کړی نو وجه د اولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د پښتو کوایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوي دي. عامرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا و زمان چلا افغان طالبانو کمی تمی وی حقا پورا نشوی او نهم دا ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا. بلا وجہ یہ لانے اٹھوز وکون سخا پا افغانستان کی دا پاتشو وصلو دا چی دا ٹی ٹی پی او بیلے وصلوالو طاقت نور هم زیاد کرے دے سر بیر پردے چی ٹی ٹی پی زیاد حملی کری دی خو بیلے نور هم کیا وڑا شوی دا بیلے لخوا پا جنی سیمو قبضہ کولا لوی لاری نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې دا شنی دي شي چې یو وسلوال ډل دی تر څلوري ساعتونو زیات وخت لوی لاری کنټرول کړي.
24 ګنټه څخه زیاده کوئی ملیټن ګروپ هولډ کر سکے مین
هایویز کې. د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ کارسول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورتر بډې له وسوالو سره ملګری کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجنې او مړ یې غورځوي. بله د بلوڅو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات شوي، قانون سازیانې شوي، اسمبلی قراردادونه منظور شوي، ټول ګوندیزه غونډې شوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازنامې شوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه شي.
د کلنه چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند مړه کړل. مین ایشو دا هوی مړه کول نه دي. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو دي، که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان شبه سرحد بیل پرابلمس دي، داغه بیل سلوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم دا پارا بیل سلوشن دی او آغا سلوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت راټیټېدو وروسته ځینې خلک او هټیوال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن د شنبه ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. نور حال په دې راپور کې
د ډالر په وړاندې د افغانۍ او د ارزښت په چټک راټیټېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی ډیری خلک او هټیوال اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر او بیو پورته کېدو نیخ په نیغه د خوراکي وړینو توکو پر بیو اغیز کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې د خوراکي توکو دکان لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د ډالر بیا د 15 تر 18 و د کال د 18 تر بیا 15 پورې د ډالر وړیدا په افغانستان پر بیلابیل ولایتونو کې پر بیلابیل مارکیټونو کې د خوراکي توکو لکه د اوړو وریجو غوړیو دغه بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د نن دوشنبه ورځ د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. یو شمېر افغانان وایي له دې عمله د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دوی نشي کولای اړین توکي وپیری. د کابل خار اوسیدونکو انیسه چې د 4 اولادونو مور ده او د خیاطۍ پر مټ خپل بچیانو ته نفقه ګټي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سخت هوا سرد زمستان بیکاری
هوا سړه ده ژمی بیکاری او بیوزلی ده او خلک پیسې نه لري. ډالر پورته زیاتېوال هم بیل وړوي. د خوراکي توکو او د کالیو بیې د پام وړ لوړې شوې دي په داسې حال کې چې خلک په لاس کې هیڅ نه لري.
د اندېښنو ته په پام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک په بازارونو کې د بیو د کنټرول او د افغانیو د ارزښت د کمیدو د مخنیوي په اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې ده. دغه بانک پرون په یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره د کافي سرچینو د موجودیت ویلي دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې میر شاکر یعقوبی وایي چې خایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نقدو پیسو د مرستې له احتمالي کمیدو سره تړاو ولري.
قطع کمک های امریکا به افغانستان میتونه تاثیرات مهمون
پر افغانستان د امریکا د مرستو دریدل مهم او ناوړه پایلې لرلای شي چې وا هغه د اسعاري سرچینو د رقمیدو او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو زیاتوالی دی چې اوس همداسې سیوی دی. دغه مسأله افغانستان کې د وارداتي او د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو سبب کیږي. لدې سربیره به د پړسوب یا تورم کچه لوړه او د تقاضا هغه رقم کړي.
13 د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په وی خبري ناست کې د امریکا د وسنی ولسمشر بایدن دولت له لوري له طالبانو سره په مالی مرستو د نیوکو سربیره د غمرستو پر درېدو ټینګار کړی وو. ترامپ دغه څرګندونی د امریکا د استازو جرګې د غړي ټیم بورج له غوښتنې وروسته کړي چې نوموړي هم د مرستو د درېدو سپارښتنه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت بیا له دوی سره د امریکا د مالی مرستو ادعا رد کړې دي. د سباندې 3 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو په چوکاټ کې هر اونۍ د نقدو پیسو د 40 میلیونه ډالریزو کڅوړو مرستې کړي چې د نړیوال بانک د ارزونې له مخې دغه پیسې د افغانیو د ارزښت او دغه هیواد د اقتصاد په باثبات ساتلو کې د پام وړ رول لرلی دی.
لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. سلامونه، وخت مو خیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:00 بجې تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغګی درې او چوي چې سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیون سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر کیږي نورمالي مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا مرسته په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسوي د پاموړ غیزو لري. اوچا تیرونه ویلي و چې 2015 کال په افغانستان کې 2.9 میلیون خلک چې دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بارنوي چارو سرپرست وزیر مولوی میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل اق سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پی وبین کې ویلي چې خغل متقی پرون یک شنبه د ونډې په جریان کې د سعودي له حکومت غوښتل چې په غیوات کې میشت افغانانو ته د کنسولي خدماتو په برابرول کې همکاري وکړي. د بین پی وبرخه کې د سعودي سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بیلابیلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرحوم جدي پر دوه منیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبان لوبیا واکمنې وروسته ایس هیواد د ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونه و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. نور دوه ودونه متحده عرب امارات او پاکستان.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست. پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د ویلامې په خبرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکې ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهاني ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو مونږ خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې د غونډې داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبان ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ دوړه میلمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوی ورځې دوام وکړ ګډون و نه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګو او هغه آخري امید چې نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه وقفل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره تبحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوزو او انجنونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي که څم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده؟
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندیزونه لري. دا باید زموږ مقدمه کوي چې دا منطقه ستونزه پیدا کړې ده او همیشه موږ د دغه ستونزو سره دریو د لاسه مخامخ استو. دریو دا دریز په موږ باندې د خوځ باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندې کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده او د دې جبران موږ په پښتني سیمه ډیر ګوري. البته ټول افغانستان ګوري، افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم او زما هیواد تریو سور یو تریو بیرق سور لاندې ژوند کوو. د دې ایدیالوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز په لویانو ملاتړ لاسه ورکي او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې او فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی د خو زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی، د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي. لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې ښځه که چېرته د بهر روزي هغه سړي ته خدای نخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو د ښارونو نه، دیو ته فاصلې ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي.
ښاغلی زغم، د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په وار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د پوینا چیرې د سی دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي، هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، د غیر اسلام سره په ټکر کې ښودلی، او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده، کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی، په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوې. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو، او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی یعنې هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقی، انحرافات او دغه شی تر سره نه شي. اماده په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغو قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګوي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد، کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فریفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې، او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نه شي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنی په کامله توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه، او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پرسه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغه فلسفه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ، د سیاسي د لحاظ، د نړیوال اړیکو د لپاره په بین المللي توګه، او بل څه د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، مانه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوګو، کورنۍ سوګو، فامیلی سوګو، یو چا زیږولې ده؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې مونږ ته د یو تاسو تاسو یې ما ته د یو خزه په صفت د څه په امانت وګورئ، لکه د یو شرم ټکی را دښکاري چې زه به باس نشم کولای چې په دې یو شتمه پیړۍ کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري، او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته، او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلي او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې
خزه خود کفا وی یو سه معلمه وی ډوډۍ ځانته پیدا کول خپل جامه یا خپل لباس یا خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغه ته کم شعور تا هغه ټول مسائل ورته کوي یو د تاریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسائل ام چون هم دلته تاریخوالي د خزه او د میړه په منځ کې ډیر عام تاسو تاسو یې پیدا کیږي دا غي خواستونه تر رسیدګی نشي کولای بل منګه د اسلام ته په یو داول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته منګه ساده ما وړاندې کوم چې منګه ویو چې نه ول زه منګه اسلام افغانستان ول داسې فرق لري منګه تو بیرون کې د ګرځېدل د پاره دا د ام د اقتصادي د سي په دسی مجموعی توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک منځ راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمه ته دا یو غټ صدمه منځ راوړی په دې چې د فکر کې چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټولنې ټول زمنګ هیوادواله ته چې ډېری جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسي دي چې منګه په قومونو او په ملیتونو او په نور برخو کې مونږ ویشل شو زمونږ سیمه ویشل شي او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانات کې دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې مېرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسائل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د سخت تعقیب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجی کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی تراجی دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغه وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتون د دیوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې قابلیتګي او نرسنګ هغه برخو کې هم د بندیز ولګو نو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم دی تراجی کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه نه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غونډې یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د ټولو ضرر کې اقتصادي دی او په صحی برخه کې دی د ټولو ضرر د دې مسولیت دی تراجی دی او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان او تلی دي مهاجر شوی دغه اکثر د لایلی هم دغه دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانان هم غدي په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې ته رسیدلای دي چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولار د یو خپل خلک دې تر بولی شي یعنی زه د مجبورۍ د لاس خپل ګردې خرڅوم نو د غټول اوقیت چې دي د غټول مسولیت چې دی هم د غډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بيزای محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر توجه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نشي توجه کیدلای دغه بندیزونه دی وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت
امدی ته ګرځي ډیر مننه مېرمن په لوشکا کړ د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني ترشه چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې زه په خلاصه توګه باید ویم درې د پاره چې دلایل نه لري دیوږي سره د قانه دلایل نشته ده مقنه دلایل نشته ده ځکه د یو کار نه دی ځانو باسي د یو خپل منځي اختلافات پایست دي کی چې د یو د تاسو د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی متاسفانه چې دی وقانې کوننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې د دې د نوسي او د یو ګډون پکې نشي کولای کنه دا خو هیڅ خبره نه وکړه کټوله نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي ځکه زمونږه همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږه د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کینی او د دې وی باندې کې پټوله نړۍ کې د دا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې و اسلام د سویل دی باندې شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاته په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو هم د سپیرته اعلان کې چې نه اسلام ویل دي چې ټول باندې وي کټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې باندې شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ هم خوشاله شو چې ا د خپل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا باندې کړی دي مګر کچېرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنا د دې لري چې نقص دي او کې دي لکه څنګه چې په دې کې ویل کېږي چې اسلام بذات خود ندارت عیب هر عیب کې هست در مسلمانی ماست صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دی وکړي اوله دوره کې و موږ ولې زه البته یو بده تجربه و دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دی نړیوال سره کینی نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول به خی هر څه به خښ په تاسو سره د دې جناست توان نه لري زه باید په غرض به تاسو ته د دې اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې د طلاق شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کې دی په نن خو چې یو ماشوم ته مو دا مشکل هم د ارزیابي کې لکه زه یې چکو کچیرته دلایل ولري ولې نه کینی زه یو دلیل لرم او ما تر قناعت راکې نړیواله تر قناعت کنړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن باز اسلامي هوادونه کوم اشتباهات چې کړی دي چې خوسته یا اجازه یا د تری وری یا د موزیک د هر څه نو ورکړي هغه و پویږي چې نه دا کار اشتباه و منګه د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان ته توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زی کول شی ویاستو منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړي منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی دغه جنسیت د مور په ګټه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو مېرمن پیدا شم زه یو خزه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده زما دا حق چې ان تاسو جنسیت د یو نر تعین کړي دی خو زه یې هم تعین کړم پس ګناه څه ده دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کی دا نقص دی دا د سمانا لري چې زما شک په هغه چا راضي غیر اسلامي شک په هغه چا راضي چې دغه ابتدایي حق نه خزه محرومي
وسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیرې دو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي دا سي امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوې محدودیتونو کمول ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره حقې یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساسات د کنټرول اولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي دغه د مخنیوي لپاره دغه خبرونه کار خلی کچیرې موږ وګورو په اوله دوره کې د یو دی چې کله اوس قدرت ترغلی دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه دی په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط کوم یو په نظر کې ونه سمخ کې هم شرایط کوم مشکل نه و د انجنونو خوندې جوړو په پانتونو کې د یو څه وخت لپاره ورځ جدا کړل یم داسې سیمفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډیر اسانۍ سره مهیا کېدلای شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پراس کې کوم کسان دي هغه خپل فکری او ایدئولوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي او په میډیا کې خبرې کوي هغه د یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دی او کا دغه بندیزونه په سمې باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر وکړي او نوې کسان د یو هغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري. اما په ټوله کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه اصلي ولسته احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کوي.
ډیر مننه میرمن پلوشه ککړ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریض د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي.
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دی د تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروط باندې باید ورسره کې خوستل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دی ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دی ودي کړی دي دی باید پابندي ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دی باندې دا قیدات راوړي او د دې سره بین المللي او ملي کانفرنسونو کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل د کانفرنس دایر شو نو ټول دا کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا د افغانستان سمرستي کو یو کدی سره تعامل کو باید بشري حقونه قرباني نه شي. ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره راخپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلای شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې. دغه بحث ملمنه و د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي رادیو هر ورځ څلور وشت ساعته له تاسو سره ده.
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدورے مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدورے مڑشی شما تندارا چپ
شي تشکر ډوډۍ د ګرما د منګیو بسړی شي دا پترنګ پترنګ واستونا دا پترنګ پترنګ واستونا د پستر ستر ګوڑان د شي ولېوالې دا سيو شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشي ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوان